په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې، ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. وبرې چې د حکومت اجرایي رئیس وایي له زندانونو د طالب بندیانو خوشې کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت یو اقدام دی، خو په دې شرط چې ورڅخه د انتخاباتي کمپاین لپاره کار وانخیستل شي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیزې خپرونې لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سفی الله ستانکزی دا خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی، عبدالله عبدالله وایي که د طالب زندانیانو له خوشې کولو کمپاینی ګټه واخیستل شي نو د سولې په پروسه اصلي تاثیر له لاسه ورکوي. د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب نن روسیې ته تللی چې په وفا کې د لوړ پوړو امنیتي استازو په لسمه غونډه کې برخه واخلي. او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او د پاکستان د پارلمان د غړي علي وزیر محاکمه نن په بنو ښار کې وشوه. پوره خبرونه. عبدالله عبدالله وایي که د طالب زندانیانو له خوشې کولو کمپاینی ګټه واخیستل شي نو د سولې په پروسې اصلي تاثیر له لاسه ورکوي. د افغان حکومت اجرایي رئیس ښاغلي عبدالله دا خبرې نن دوشنبه د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې کړې دي.
صورت گرفته
از جمله ځینې کارونه شوي لا غیر ډلې د طالب بندیانو د خوشې کول چې هغه په ښه نیت دي، خو که چېرته دا کارونه کمپاینی بڼه ولري او په انتخاباتي کمپاینونو وتړل شي نو بیا اصلي تاثیر له لاسه ورکوي. ولسمشر ماڼۍ د ښاغلي عبدالله د دغو خبرو په اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غني تېر اونۍ د 900 طالب بندیانو د خوشې کولو فرمان صادر کړی او تر دې دمه 1500 طالب بندیان د افغانستان له بېلابېلو زندانونو خوشې شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب نن روسیې ته ولاړ څو په اوفا کې د لوړ پوړو امنیتي استازو په لسمه غونډه کې برخه واخلي. د ملي امنیت شورا نن په خپله ټویټر پاڼه دا خبره خپره کړې. ښاغلی محب د روسیې په اوفا ښار کې دې غونډې ته د روسیې د ملي امنیت سلاحکار په بلنه ورغلی. تمه ده د لوړ پوړو امنیتي استازو غونډه د جون 13 تر 14 دوام وکړي. د لوړ پوړو امنیتي استازو غونډه د روسیې د ملي امنیت شورا لخوا ترسره کیږي چې دا وار د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو څخه باندې 100 استازي پکې برخه اخلي او په مهمو نړیوالو امنیتي مسایلو بحث کوي. نن د جون ولسمه د وچکالۍ پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په نړۍ کې د دښتو د سمسورولو او د شار ازمکو د تخریب د مخنیوي د هڅو په هدف نمانځل کیږي. که څه هم سږ کال د افغانستان په ګڼو سیمو کې اورښتونه شوي، خو لا هم په ځینو سیمو کې د وچکالیو خطر موجود ده. جوزجان یو له هغو سیمو ده چې وچکالۍ مالداران ځپلي دي. د جوزجان اوسیدونکي شیر محمد ازادي راډیو ته وویل: ما درې سوه پسان درلودل، اوس لس دانې هم نه لرم. وچکالۍ هر څه را ختم کړل. د جوزجان د کرنې ریاست تاییدوي چې وچکالۍ او شنې سیمې ختمې کړي او څاروي د واښو د نشتوالي په خاطر تلف شوي. مخکې د افغانستان د کرنې وزارت ویلي په زیانمنونکو سیمو کې د مالدارانو د زیانونو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات کړي. ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د پارلمان غړی علي وزیر نن دوشنبه په بنو ښار کې محکمې ته ورسول شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی حنیف پښتون مشال راډیو ته ویلي علي وزیر نن په ډاډه زړه محکمې ته ورغی او دوی به له قانون سره سم د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه جاری وساتي.
علي وزیر ډېر مطمئن و او په ډېر ګڼ شمېر ملګري هر غلي وي. میزه دا ډډګرنه ورکوي خپل قوم خپل ولس ته چې میز پدا جلینا پدا باندې میش څوک نشي ویراولای. همیش نور حوصله هم سره مضبوط دي. همیش د قانون او د آئین د سیور لوند خپل جدوجهد تحریک دا ان شاء الله دغه سي جاری وي.
د جنوبی وزیرستان د خلکو د استازي د مې پښپګوشتمه د شمالي وزیرستان د خړکمر تر پیخي ورسته باندې چول شوی او تر هغه ورسته د پاکستان د پارلمان بل غړی او د پښتون ژغورنې یو مشر محسن داوړ هم بندي شوی. علي وزیر او داوړ او د پښتون ژغورنې غورځنګړي په اوستورنوي چې د مې پښپګوشتمه په خړکمر کې پر سولېزو مظاهره شانو ډزې کړي، د هغوی 14 کسان وژل او تر څلوېختو زیاتې ټپيان کړي. د پاکستان پاوز بیا دا ادعا کوي چې د علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ د دوی پر یو پوسټه بریدو شو چې د دوی 15 عسکري ژوبل کړل او د پاوز په هوایي په ځوابي ډزو کې د دوی په وینا یوازې درې ولسی کسان وژل شوي. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن د دویمې دورې لپاره د هندستان د صدر اعظم په توګه د وفادارۍ لوړه وکړه. له مودی سره پر یو وخت په هندستان کې د شپږو اونیو پر مهال په شویو انتخاباتو کې بریالیو استازیو هم د وفادارۍ لوړه وکړه. د هند صدر اعظم نریندر مودی لوړه وکړه چې د هیواد د اساسي قانون ټولې مادې به هیچ چاته له امتیاز ورکولو پرته عملي کړي. د لوړې مراسم د هندستان په مرکزي پارلمان یا لوک سبا کې جوړ شوی و. د ایران د اټومي انرژي سازمان وایي تر لس ورځو پورې به د بډای شوي یورانیمو ټاکلې اندازې څخه واوړي. د دې ادارې ویان بهروز کمالوندي د عراق د درنو اوبو له زیرمې د رسنیو د استازیو د لیدنې پر مهال وویل له نن نه به د بډای شوي یورانیمو له 300 کیلوګرامه ټاکلې اندازې د اوښتو ورځې وشمارو. هغه وویل د جون په 8مه به ایران له دې اندازې واوړي. د ایران د اټومي انرژي سازمان داسې وخت د بډای شوي یورانیمو له ټاکلې اندازې د اوښتو خبره کوي چې دا هیواد باید د نړۍ له اټومي قدرتونو سره د تړون په اساس له 300 کیلوګرام زیات بډای شوی یورانیم ونه ساتي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف څه وخت مخکې اروپایي قدرتونو ته شپېته ورځې وخت ټاکلی و چې د دوی ترڅنګ ودرېږي کنه د بډای شوی یورانیمو زیرمه کول به پیل کړي. امریکا له کله چې له ایران سره له اټومي تړون وتلی په دغه هیواد یې کلک بندیزونه لګولي او ویلي دي چې له ایران سره اټومي تړون یوه تېروتنه وه. او د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د بنګلادیش او ویسټ انډیز ترمنځ مسابقه روانه ده. لوبه د انګلستان په تاونټن لوبغالي کې روانه ده او تر دې دمه ویسټ انډیز د یو لوبغاړي په سوځېدو 153 منډې کړې دي. د پرونۍ مسابقې ګټونکی بیا چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ وه هند و. تمه ده افغان ټیم هم سبا سه شنبه له انګلستان سره لوبه وکړي.
لاسفی ولستان یک زمانه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولنه به واورې چې د حکومت اجرایي رئیس وایي له زندانونو د طالب بندیانو خوشي کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت او اقدام دی، خو په دې شرط چې ورڅخه د انتخاباتي کمپاین لپاره کار وانخیستل شي.
البته اگر باز این و اقدامات شکل کمپاینی بگیره و به کمپاین انتخاباتی مرتبط شناخته شه، باز و تاثیر اصلی خود از دست میده.
لزندانونو د طالب بندیانو خوشي کېدل د انتخاباتي له خوشي کېدو لپاره د انتخاباتي کمپاین لپاره هم ګټه اخیستل کېدای شي. په دې اړه مو د چارو دیو کتون کې نظر اخیستی.
فکر کوم په انتخاباتو د فعالیت د هغه چا دپاره چې دوی خوشي کوي کوم تاثیر نه لري، ولې چې هغه مخالفین دي.
په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو لخوا د عملیاتو په ترڅ کې هم د طالبانو له بندیانو یو زیات شمېر کسان خوشي شوي. په کندز کې بیا یو شمېر دغه خوشي شوي د طالبانو له بد چلند څخه شکایت کوي.
یو 50 ورځې دلته بندي وم، څه ظلم سکرجه چې وایه په ما باندې وشوه.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربېره د خپرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیزې خپرونې درته خپرو. د ماشومانو لپاره ځانګړې خپرونه چې ازادي راډیو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو له وجهي صندوق یونیسف سره په ګډه ترتیبوي، او دغه راز د سپورت. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 په صاف او وازی اوریدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اوس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د حکومت اجرایي رئیس وایي له زندانونو د طالب بندیانو خوشي کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت او اقدام دی، خو په دې شرط چې ورڅخه د انتخاباتي کمپاین لپاره کار وانخیستل شي. عبدالله دا څرګندونې نن په کابل کې د وزیرانو شورا ته د غونډې تر پیلېدو مخکې خبر اعلانو ته وکړې. هغه که څه هم د کوم مشخص د کوم چا مشخص نوم وانخیست، خو ویل چې د سولې روانې هلې ځلې په یو کس پورې تړلې نه دي، او که داسې وي پر دغو هڅو به اغېز وکړي. په اوس وخت کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د طالبانو له استازو سره شپږ ځلې غونډې کړي، تر ډېره د سولې دغه هڅې مخته وړي. او افغان ولسمشر اشرف غني هم د تیر اختر کوچنی اختر په مناسبت یو اقدام کړی. افغانستان له زندانونو د په سلګونو طالب بندیانو د خوشي کېدو اعلان وکړ. د دغه پروسې په ترڅ کې د راپورونو له مخې تر اوسه په سلګونو طالب بندیان خوشي شوي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې اورو.
لزندان څخه د طالبانو خوشی کول د سولې خبرو ته د نږدې کېدو هڅه او کې انتخاباتي کمپاین. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وی یو شخص د افغانستان د سولې اتل نشي کېدی. که د طالب زندانیانو خوشی کول د انتخاباتي کمپاین برخه شي نو دغه ډول اقدامات به د سولې بهیر ته زیان واړوي.
اقداماتی صورت گرفته از جمله رهایی
د طالب زندانیانو خوشی کولو په ګډون وروستي اقدامات د خنیت لپاره وو، خو کچيري دغه ډول اقداماتو ته کمپاینی بڼه ورکړ شي او له انتخاباتي کمپاینونو سره ارتباط ورکړ شي نو تاثیرات به کم شي. زموږ اراده دا نه ده چې زرګونه کسان دي د ټول عمر لپاره په زندان کې پاتې وي او یا دې جګړه دوام ومومي. خو د انتخاباتي کمپاین موده رانږدې شوې ده. که د سولې خبره کوو نو سوله په یو شخص پورې اړه نه لري او یو شخص نشي کولی چې د سولې اتل شي. ښاغلي عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې وویل خلکو ته کار او خدمت کول په ځانګړې توګه سوله د دولت مسؤلیت دی او دولت باید د خلکو سالم استازیتوب وکړي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس د وزیرانو شورا په تیره غونډه کې دې ټکي ته په اشاره سره چې دولتي امکانات باید د انتخاباتي کمپاین لپاره ونه کارول شي ویلي و چې په دولتي ادارو کې د ځینو اشخاصو مقرري سیاسي بڼه لري او زیاته یې کړه چې انتخاباتي فضا ته په کتو سره د جمهوري ریاست د نوماندانو اندېښنو ته باید پام وشي. که څه هم چې د دوشنبې ورځې په غونډه کې ښاغلي عبدالله د انتخاباتي کمپاین په اړه کوم ځانګړي نوماند ته اشاره ونه کړه، خو تر دې وړاندې د جمهوري ریاست نوماندانو په یوه خبري ناسته کې ویلي وو چې ولسمشر د تیرو کلونو د ځینو نیمګړو پروژو په پرانیستلو سره د ځان په ګټه کمپاین کوي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې جمهور رئیس غني تېره اونۍ له زندانونو څخه د 900 طالب زندانیانو د خوشي کولو فرمان ورکړ او د دې فرمان له مخې تر دې دمه د افغانستان د زندانونو څخه 1500 طالب زندانیان خوشي شوي دي. د جمهوري ریاست ویاندویانو په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه شول. د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ رئیس یوسف رشید آزادۍ راډیو ته ویل دوی اندېښنه لري چې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې یو ځل بیا د 2014 کال د انتخاباتو جنجالي تجربه تکرار نشي.
بعض از مخالفین
سیاسی مخالفینو دې ټکی ته اشاره کړې وه چې د 2014 کال په انتخاباتو کې د طالبانو او جمهوري ریاست د ځینو نوماندانو ترمنځ تړون شوی و چې له مخې به د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د رای ورکولو فرصتونه برابر کړي او یا په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. نن چې هم د ځینو نوماندانو لخوا کومه اشاره شوي د 2014 کال د تجربو تکرار ویره ده. له بده مرغه هغه اقدامات نه کیږي چې د غیر قانوني فعالیتونو مخه ونیسي. ښاغلی رشید وایي چې په ځینو مواردو کې د ځینو نوماندانو له لورې کمپاینی هڅې لیدل شوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې پخوانی مرستیال او ولسمشر غني ته نږدې شخص نذیر احمدزی وایي چې د دې اقداماتو هدف سولې ته رسیدل دي نه انتخاباتي کمپاین. د ښاغلي احمدزی په خبره خلک د ټولو هغو هڅو هرکلی کوي چې سولې ته د رسیدو په لار کې مرسته وکړي. باید داسې څرګندونې ونشي چې په نتیجه کې پر انتخاباتو باندې د خلکو باور ته زیان ورسیږي.
هر هغه اقدام چې واقع سولې ته مونږ رسیږو او د مونږ ملي کرښې محفوظې وي هغې ته مونږ هرکلی وایو. محبسونه ډک دي، هغه ډک نو دلته د سولې په خاطر باندې تاسو ګورئ چې دا ډېر اوږد جنګ ده، یو بل اعتماد منځ کې نشته. نو د اعتماد د راوړلو په صورت کې طبعاً باید یو اقدام وشي. نو دا یو ښه اقدام ده په دې کې ملت کومه ملاحظه نه لري. مونږ غواړو چې سولې ته ځان ورسوو.
د احمدزی په وینا خلک له ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې د سولې د ټینګښت سبب شي او باید داسې څرګندونې ونه شي چې انتخاباتو باندې د خلکو باور ته زیان ورسیږي.
د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلاو چې د حکومت د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د نننیو څرګندونو په اړه نور حال واورو. ښاغلي عبدالله، نن په کابل کې د وزیرانو شورا د غونډې تر پیلېدو مخکې خبرلانو ته وویل چې له زندانونو د طالب بندیانو خوشي کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت یو اقدام دی، خو په دې شرط چې ورڅخه د کمپاین لپاره د انتخاباتي کمپاین لپاره کار وانخیستل شي. هغه مشخص دی چا نوم وانخیست. خو ښاغلي عبدالله او دغه راز افغان ولسمشر اشرف غني د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته دواړه درېدلي دي. هغه انتخابات چې په پام کې د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي. په همدې موضوع مو چې آیا زندانونو د طالب بندیانو له خوشې کېدو څخه د انتخاباتي کمپاین لپاره هم ګټه اخیستل کېدی شي کنه؟ په دې اړه مو د چارو له یو کتونکي د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافي نظر اخیستی. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان ورسره مرکه کړې او په سر کې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د نننیو څرګندونو په اړه د هغه نظر پوښتی دی.
زه فکر کوم چې کڅوک دلته خوشی کیږي او همدلته پاتې کیږي او انتخاباتو کې شرکت کوي او هغه د مخالفینو ډلې د خواهي په هر صورت کې فکر کوم په انتخاباتو د فعالیت د هغه چا دپاره چې دوی خوشی کوي کوم تاثیر نه لري، ولې چې هغه مخالفین دي او زندان کې اوسېدلی دي او زندان یې تېر کړی دی، هغه نو بیا په اسانه نشي کولی چې راووځي کور ته لاړ شي بیا ټکټونه واخلي. نو فکر کوم چې دا هغه اوس نیت دی سولې د خبرو په مورد کې او هغه لویه جرګه چې دوی راغوښتې وه مشورتي او خلکو ترې خواهش وکړ چې یو سل اویا نفره طالب زندانیان باید خوشې کوي او یو غږ پکې پورته شو چې هر څومره ډېر کولی شي خوشی کوي او دوی هم هماغونه په سلګونو خوشی کړي دي او لا یې هم فکر دی چې خوشی کړي. نو زه فکر نه کوم چې دا خاص انتخاباتو پورې ارتباط ولري، انتخابات لا معلوم هم نه دي، اوس هم معلوم نه دي چې کیږي که نه کیږي.
د افغانستان ستری محکمې ولسمشر ته د کار د غزیدو هغه قانوني واک ورکه او د قانوني کړه دا موضوع، ولې اوس چې ولسمشر کله کله ځینې کارونه کوي ځینې ولایتونو ته ځي مثلا یا دغه زندانیانو د خوشی کولو اقدام، دا په ځانګړي ډول د ولسمشر د انتخاباتو کاندیدانو له انتقادونو سره مخ کیږي، آیا فکر کوئ چې دغه سي اقدامات دا سه کارونه دا د اوس محل په دغه سه حالت کې د ولسمشر له صلاحیتونو څخه دی اړین دي چې باید تر سره شي او کنه رښتیا هم انتخاباتي رنگ لري؟
خبره خدا ده چې په اساسي قانون کې کوم محدودیت د انتخاباتو ته چې نږدې شي سره او د عین پخوانی رئیس جمهور کاندید هم وي داسې محدودیت د صلاحیتو په مورد کې هیچ تذکر نشته ده په اساسی قانون کې، او حتی دا د ستر محکمې نه جواز غوښتل هم چندان اړین نه دی او نه دا قانون اساسی کې ویل شوي چې هغه د نظر ورکړي په دې باندې، ولې چې هغه ماده کې مکملا واضح ده چې تر هغو پورې به دا رئیس جمهور کار ته ادامه ورکوي تر څو انتخابات ترسره شي او بل رئیس جمهور معرفي کیږي. نو دا رسم چون کرزی صاحب ایخه و پیل کرده و چه یو قوت زن تا خپل پاین حال که چه کاندید و پاین حال که خپل کرنو تا ورکی ده سر محکمه نه یو نظر و گوخش دم ده اگو پا پل پل که کوده. نو قانون اساسی که چه نشته، اما مخالفین ده سیاسی که اول ایشی چه دره ماشه انتخاباتو ته پاتې شي او د کاغذ یو جوړجاړي دپاره یو تفاهم ورسره باید وکړي او تعزیرات په ده باندې د عملي کولو د غشته
مثلا کم کارونه چې رئیس جمهور کوي او د کاندیدان لخوا انتقاد کیږي چې دا انتخاباتي کمپاین دی، ستاسو په نظر استاد آیا دا رښتیا هم یو څه کمپاینی بڼه لري که څنګه؟
یعنی که دوی هغه کلیدي پوستونه د لوړو مقاماتو او یا والیان حتی پکې راونیسته، وزیران او دوی د انتخاباتو ته نږدې وختو کې تغییر و تبدیل کوي، دې کې شک نشته ده چې خپله هم کاندید وي، دې کې شک نشته چې دا انساني غرایز دی رایې د زیاتولو او ده ته د فعالیت کولو دپاره تاثیر اچولو په منظور به وي، اما دا کولی شي چې دا سیاسي فعالینو دغه محدود کې په دې مواردو کې او فشار د پیراوړي چې دا کار نه کوي.
د سیاسي چارو کتونکی ودیر صافی و چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د نننیو څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکه و. ښاغلی عبدالله نن په کابل کې وویل چې له زندانونو د طالب بندیانو خوشې کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت یو اقدام بولي، خو په دې شرط چې ورڅخه د انتخاباتي کمپاین لپاره کار وانه خسل چې په ورستیو کې یو زیات شمیر په سلګونو طالب بندیان د افغانستان له زندانونو د هغه فرمان له مخې خوشی شوي چې افغان ولسمشر د تیر کم کې اختر په مناسبت ورکړی. خو له یوې لنډې دمې وروسته به دا واورئ چې په دې ورستیو کې د افغان ځواکونو لخوا هم د طالبانو له زندانونو یو زیات شمیر کسان خوشی شوي. یو شمیر په کندوز کې البته دغه خوشی شوي شکایت کوي چې د زندان په موده کې ورسره بد چلند شوی دی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په کندوز کې د وسلوالو طالبانو له زندانه په دې وروستیو کې آزاد شوي بندیان ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو په بېلابېلو تورونو او پلمو بندیان کړي وو او د بند په موده کې ورسره ناوړه چلند کړی دی. د کندوز په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو څو زندانونه مات شول او په لسګونو بندیان هم آزاد شول. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین پرې رپورټ لري.
په دې ورستیو کې یو شمېر ملکی وګړي او دولتي کارکوونکي د کمانډو ځواکونو په ځانګړي عملیات کې د کندوز ولایت په اختاش ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له یو زندان څخه خوشی شوي دي. خو شکایت کوي چې دغه ډلې له لوري ورسره غیر انساني چلند شوی دی. جمعه خان یو تن له هغو دیارلس تنو څخه دی چې د جوزا میاشتې په 2 د کندوز په اختاش ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو له زندان څخه ژغورل شوی دی. هغه وایي چې د خانآباد ولسوالۍ اوسېدونکی دی او طالبانو په نامعلومه تور بندې کړی و. دا چې له نوموړي سره د طالبانو لخوا څه ډول چلند شوی دی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
یو 5 ورځې دلته بندې وم، څه ظلم کارجه چې وایه په ما باندې وشو. سر مې د مغه د نگانه مات شو او وهلې م را کړل. دومانه بندي خانه تېره کړله. موږ ډېره ښه مننه لرو چې موږ د دې زندان را خلاص کړو.
نوموړی زیاتوي چې د بند پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا شکنجه شوی او ان وږی ساتل شوی دی.
داسې وخت سوی ده چې ګوډۍ موږ ته نه رارسېدلې. په دغه روزه کې یوه پیاله اوبو باندې روزه نیولې ده او وهل هم پکې تېر شوي، شکنجه هم شوي، بدې خبرې مو اورېدلې دي. دومره سختي په موږ باندې راغلې.
عبدالباقي هم یو له هغو بندیانو څخه دی چې د طالبانو له زندانه آزاد شوی دی. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل چې پخوانی جهادي قومندان دی او وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو پولیسو سره د همکاري په تور نیولی و.
دروغ لونګیګانې تړلې دي چې موږ طالبان اوسو، موږ ملایان اوسو. چې ملایان اوسو؟ قرآن ته شفقۍ نه مني، د تا روزه نه مني، د تا مون نه مني. چې مسلمان یم؟ زه کافر یم. موږ روسانو وخت ایجاد کړی، موږ ته کافران وایي، دوی مسلمانان څو.
نوموړی دغه راز زیاتوي چې د بند پر مهال د وسلوالو طالبانو له لوري سخت وخل شوی دی او اوس مهال سم ګرځېدلی نه شي.
چې وخت د ډوډۍ به د یو کاسه ډوډۍ به راوړله. دوی خپل ډوډۍ نه لري، خلکو ډوډۍ یو کاسه ډوډۍ راوړي، ټولو ته هغه کوي سینده وخوري او دا څه ته به څوک نه پرېښودا. وایي نه دې تاسې مونځ کېږي، نه دې تاسې روزه کېږي، تاسې د کافر غلامان استئ.
په ورته وخت کې د کندوز والي عبدالجبار نعیمي له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له دغه شمېر څخه 2 دولتي کارکوونکي دي او پاتې 11 تنه ملکی وګړي دي چې په بېلابېلو تورونو د طالبانو لخوا بندیان شوي وو.
ملکی وګړي په یو باندې په خپل باندې په کنټینرونو کې اچول او څوک یې 45 ورځې ساتلي، څوک یې 40 ورځې ساتلي. په دا 45 ورځو کې چې دا خلک یې ساتلي، د دې سره غیر انساني سلوک کوي، د بشر ضد سلوک کوي. ځینې شکنجه کړي، ځینې په ډېرو بدو حالاتو کې ساتلي.
بلخوا زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، د دغه ډلې لخوا د بندیانو شکنجه کول ردوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستیو کې د افغان ځواکونو د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو له زندانونو څخه د بندیانو د خوشي کولو په هدف پوځي عملیاتونو ته زور ورکړی او په پایله کې په سلګونو تنه بندیان د طالبانو له زندانونو څخه ژغورل شوي دي. اجمل آرین، ازادۍ راډیو، کندز.
له دې مخکې هم د طالبانو په زندانونو او تعقیب خانو کې د بندیانو د شکنجه کولو په اړه خپرو شوو راپورونو په باب البته د ملګرو ملتونو سازمان هم اندېښنه څرګنده کړې وه، خو طالبانو دغه راپورونه او دغه اندېښنې بې ځایه بللې وې او هغه د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد دا رد کړې وه او هغه یې له غرضه ډکه بللې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 صافه او وازی اوریدلی شئ.
یو روسی وګړي چې څو لسیزې مخکې په افغانستان کې د کار پر مهال خپل یو افغان همکار څخه پیسې په پور اخیستې وې، په موسکو کې له افغان سفیر څخه غوښتي دي چې د دې پور په پرې کولو کې ورسره مرسته وکړي. په موسکو کې د افغانستان لوی سفیر لطیف بهان له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دې سړي سپارښتنه به پر ځای کړي، خو د هغه دې ریښتینی چلند حیران کړی دی. د دې په زړه پورې کیسې جزئیات احمد تکل اوروي.
دیمیتری کوزمیچ د مسکو په څنډو کې د یو ښارګوټي اوسیدونکی په 1908 کال کې په افغانستان کې د پلان په وزارت کې د بودیجې د چارو سلاکار و. کوزمیچ اوس 80 کلن دی، غوږونه یې ناوري، ناروغ دی او په سختۍ سره خبرې کوي، خو تېره اونۍ یې د یوې مهمې خبرې لپاره په مسکو کې له افغان سفیر لطیف بهان سره د لیدنې وخت وغوښت. ښاغلی بهاند له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې بوډا کوزمیچ څه غوښتل.
دی وایي چې وخت دیار شو چې له خپل یو همکار نه چې یارمن تخلص کړ، وایي زما یې نوم نه یادېږي، د پیسې پور کړې. دی وایي چې کله زه دلته راغلم ما دا پیسې د خپل یو بل شوروي همکار په لاس یارمن ته ور ولېږلې، خو څو موده د مخکې کله چې د دغه همکار مړ کېده خپلې کورنۍ ته ویلی و چې دغه سړی پور در رسولی نه ده، هغه سړی خبر کړي. د ډېر نارامه و چې ویلي چې زه نه غواړم پوراوړی مړ شم، او پرله پسې ټینګار کوه که یارمن پیدا شي دا به د ژوند یوه نیکمرغه ورځ وي.
ښاغلی بهاند وایي کوزمیچ د یارمند پور د هغه وخت په حساب په ډالرو اړولی، $1000 امانت یې ده ته سپارلی، او وایي نه غواړي پوراوړی مړ شي. خو هغه افغان سفیر ته دا هم ویلی دی چې که یارمند ونه موند نو دا پیسې دې په مسکو کې ډیره بېوزلو افغان کډوالو ته ورکړي. پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د 10 کلن یرغل پر مهال سلګونه زره کسان مړه، ټپیان او له هېواده وتلو ته اړ شول، او ډیری افغانان اوس هم پخوانی شوروي د اوسنیو ناخوالو په خاطر ګرم ګڼي. په مسکو کې افغان سفیر وایي د کوزمیچ کیسه چې د لومړی ځل تیره اونۍ پر خپله فیسبوک پاڼه خپره کړه له بېلابېلو غبرګونونو سره مخامخ شو.
هغه پوسټ چې ما کړی و ځینو هېوادوالو د شوروي یا د روسانو منفي اړخونه لټولي وو، خیرا او کنځای کړی. خبره په دې کې ده چې یو انسان څنګه خپل وجداني مسؤلیت ته متحد وي. اوسنۍ زمانه کې داسې کسان ډېر کم پیدا کېږي چې د 10 کلونه وروسته خپل تعهد او وعدې ته پابند وي.
په مسکو کې افغان سفیر لطیف بهاند وایي دی اوس د یارمند په لټه کې دی، خو که په دې کار بریالی نشي نو د ښاغلي کوزمیچ له سپارښتنې سره سم ده ته سپارل شوې پیسې به په مسکو کې ډېره بېوزلو افغان کډوالو ته ورکړي.
او په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن د ویست انډیز او د بنګلاديش د ټیمونو ترمنځ مسابقه روانه ده. دواړه ټیمونه د انګلستان په تانتون لوبغاړي کې مسابقه کوي. ویست انډیز تر اوسه پورې 104 منډې کړې دي، 3 لوبغاړي سوځېدلي دي او البته په 15 اوور کې. په پام کې ده چې سبا هم د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له کوربه هیواد انګلستان سره د مانچستر په لوبغاړي کې لوبه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی، افغان ولسمشر چې اوس په بریتانیا کې دی، هم ویل کېږي چې د دې مسابقې لیدو ته ورځي. د ازادي راډیو خبریال هم هلته شته. وروسته به هڅه وکړو چې د نننۍ مسابقې او د سبنۍ مسابقو په باب نور معلومات ترې واورو. ازادي راډیو اوري.
ایمانو سلام الدین صدری دا دا ډیره ضروره ده، دا ځکه د لپاره چې دا موږ خپل د ملت یو مشر ټاکل کیږي او دا دیموکراسي خو یو غټه دریچه ده چې موږ تخلاصیږي تر څو پورې چې دا جنگ او جنجال او دا شان موږ نه کم شي. د دې لپاره دا دولت موږ عوامي شي، نه د زور جنگ سالار او توپک سالار. باید د دې پروسه او د دولت نه دا تقاضا ده چې امنیت دی خلکو ته ونیسي، او خلکو ته زه خپل د یو کوچنی ورور پاک لور ته وایم چې خلک دراش خپل سٹیکرونه نه لګولی کسینونه پر شوی په دغه نږدې وخت کې اتلس کلنې کې نو سٹیکر دی ولګی را دي شریه دی ورکی
زه په دا دومره شفافه نه غنم زکه چې یو څو مده مخکې مونږ د دې هغه ولی در پولیسي جرګه کې یعنی هغه شی چې مونږ غوښته هغه سیونه شو نو شای چې دا د ریاست جمهور یم هم دغه شی وسی زه مونږ ایت په خپل سل په سلو کې مثلا د چې وې د حساب د تذکیرو وې کنه کې دې شي چې دې کې بیا ډېر د جالي تذکیرې پیدا شي چې سټیکرونه پرې وکړ چې او راي واچو شي ایس سل په سلو کې پټمای نه نه په تیر انتخاباتو کې نه په
راتلونکي کې
تذکره لرم تذکره کې سټیکر وخلای دی هغه مې راي امنه دا ورکړي
خوري قیام الدین دا مې در سره آینده راتلونکي انتخابات کې برخه واخلي د وطن ته مونږ د خپل وطن لپاره بل انتخاب ولرو کنه سره انتخاب لري کنه خو چې انتخابات نشي بیا دیموکراسي د سوال لاندې نه دي کنه